سات د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې سات په خپرونه کې به واورئ، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو امکان شته. په دې او دغه راز له پاکستان څخه د یو شمېر نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو په ارتباط راپورونه لرو، او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم خپرو. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي مقامات وایي د هیواد د افغان طالبانو اته مهم غړي له بنده خوشي کړي. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې په وشتل شوو توغندیو کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د پاکستان د دوو لیبرالو پښتنو ګوندونو مشرانو پر اسلام آباد غږ کړی چې په قبایلي سیمو کې دې سخت دریځ وځپي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومتي مقامات وایي د هیواد د افغان طالبانو اته مهم غړي له بنده خوشي کړي دي. طالبانو هم له لویدیزو خبري اژانسونو سره په خبرو کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خلاصون تایید کړي. په خوشي شو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیر مولا نور الدین ترابي، د هلمند لپاره د طالبانو پخواني ولی مولا عبدالباري، د مولا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم، او د طالبانو د وخت مخابراتو د وزارت مرستیال مولا الادات شامل دي. خو په خوششو کسانو کې د طالبانو د پوځي چارو مسول او دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې له ډېرې مودې راهیسې د خلاصون غوښتنه کوي شامل نه دی. پاکستان په تېر نومبر میاشت کې په دې ویلو سره چې له دې لارې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي د طالبانو نه چارواکي آزاد کړي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ته یوازې د خوششو طالبانو د نومونو لست رسیدلی، او د هغوی د برخلیک په اړه نور معلومات نه لري. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې په وشتل شوو توغندیو کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قمندان ولی خان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تیر مازدیګر د پاکستان له مومند ایجنسۍ څخه په سرکانو ولسوالۍ وشتل شوې دي. د وویل چې په دې پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او درې ماشومان ټپیان دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فاروق سحاق وویل چې دوی ته یوازې درې ټپي ماشومان ورول شوې دي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره د افغانستان د روانو حالاتو او له 2014 کال وروسته له کابل وروسته د پاریس د همکاري او د سرنګوالي په باب خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ژان اف لودریان او جمهور رئیس کرزي د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکاریو د سند په چوکاټ کې د دوه اړخیزې همکارۍ په اړه هم وغږېدل. د فرانسې دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره د نوي میلادي کال د پیل په مراسمو کې د ګډون په خاطر کابل ته سفر کړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتدارۍ په لور پر مخ ځي. د ناټو سرمنشي اندراس فوګ راسموسن هم د امنیتي مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی او ویلي چې دا په دوو راتلونکو کلونو کې د بشپړ امنیتي مسولیتونو د اخیستلو په لور د افغان ځواکونو یو مهم او لوی ګام دی. افغان حکومت تېره ورځ له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال څلورمه مرحله اعلان کړه، چې پر اساس به د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان لورې ته سپارل کېږي. دا پروسه په راتلونکو دوو میاشتو کې عملي کېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.50 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.80 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1532 افغاني.
د
پاکستان د دوه لیبرالو پښتنو ګوندونو مشرانو پر اسلام آباد غږ کړی چې د دې هیواد په شمال لویدیځ او قبایلي سیمو کې د سخت دریځو د بناځایونو د منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تېره ورځ وویل پاکستان باید په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ټوریزم د ځپلو لارې چارې ولټوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وویل اسلام آباد باید په ټول پاکستان کې د ثبات او امنیت د راوستلو لپاره بهرني وسلوال له خپلې خاورې وباسي. د پښتنو دغه دواړه سیاسي ګوندونه د طالبانو چې له 2001 کال راهیسې د دې ډلو مهم غړي او سلګونه کارکوونکي وژلي سخت مخالف دي. د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي د دې هیواد پوځ پرون د خلیج په هرمز تنګي کې د خپلو تمریناتو په لړ کې په بریالیتوب سره د مزایلو ضد د نوي سیستم ازموینه وکړه. چارواکو ویلي د رادیا تندر په نامه دغه دافي هوا سیستم د 50 کیلومتر په واټن کې د مزایلو د وشتلو ظرفیت لري. د ایران د سمندري ځواکونو ویان امیر راستګری وویل د هرمز تنګي په روانو پوځي تمریناتو کې د بولاند یو ځمکې نظمکې ته د وشتونکو توغندیو تجربه هم په کامیابی تر سره شوه. ایران په وار وار غوښ کړی ک پر دې هواد برید وشي نو په خلیج کې بعد هرمز تنګي چې د نړۍ د تیلو د صادراتو لپاره مهمه لار ده د نړیوالو کشتیو پر مخ وتړي. په عراق کې تیر ورځ د 14 وسلوالو پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. عراقي چارواکو ویلي پرون د دې هیواد جنوب شمال او مرکزي سیمې د 514 او وسلوالو بریدونو شاهدي وي. د دوشنبه د ورځې خونړۍ پیښه د پایتخت بغداد په جنوب کې هغه محل وشو چې د یوې کورنۍ وغړي د بم په 14 کې ووژل شول. په ظاهره داسې ښکاري چې دا کورنۍ د دې لپاره چې شیعه مذهب وو په نښه شوې ده. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د عراق د پرونه یو 14 مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د امریکا د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو سرچینې وایي یوې موافقې ته رسیدلې چې له کابل لنن څخه په اتومات ډول د 600 میلیارد ډالر ټکس یا مالیه د زیاتېدو او د لګښتونو د کمیدو مخه ونیول شوه. سرچینو وویل چې سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړیو تیره شپه سلا وکړه چې د جورج ډبلیو بوش د وخت په شان به د هغو کورنیو مالیه کمه کړي چې عواید یې تر 4.5 لک ډالرو لږ دي. دوی دغه راز موافقه کړې چې د لګښتونو د کمولو مسله به دوی میاشتې ځنډوي. د نیویارک په روغتون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معالج او ډاکټرانو هیله څرګنده کړه چې د هیلری کلینټن روغتي وضعیت به ژر ښه شي. مېرمن کلینټن د یکشنبه په ورځ په روغتون کې بستر شوه. د پوینه کې د غوټې په وجه په روغتون کې بستر شوې ده. ډاکټرانو پرون وویل چې د مېرمن کلینټن د ښې غوښته د مغزو او د سر د کوپړې ترمنځ په اړه کې وینه ټینګه شوې ده. ډاکټرانو وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نه مغزي سکته کړې او نه هم عصبي صدمه لیدلې ده. او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ د نوي کال په پیغام کې وویل غواړي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اختلاف او ټکر پای ته ورسوي. خو د پاینې حل کې په خپل پیغام کې د لا پرمختللو وسلو د جوړولو یادونه وکړه. د شمالي کوریا مشر په ساينس او ټکنالوژي کې د انقلاب او د نورو تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. د همداراز وویل پر اقتصادي قدرت بدلېدل د یو غښتلي کمونست دولت د جوړولو لپاره زموږ د ستر کار د تعقیب په خاطر د هڅو تر ټولو مهمه چاره ده. شمالي کوریا د دسمبر په میاشت کې نوې توغندې وتوغو او ویل چې د دې توغندې نهایي هدف فضا ته د هغه په وسیله د سپوږمکۍ لیږدول دي. خو جنوبي کوریا امریکا او نورو یو لري واټنه توغندې وباله چې امریکا ویشتلی شي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ ژغل آزادۍ رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب واوري. د افغانستان د سولې دالی شورا یو مشر له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبيني څرګنده کړه. پاکستان وایي اته پخوانی طالب چارواکي خوشی کړي. ناتو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورم پړاو د اعلان هرکلی وکړ. دا مرحله پرون اعلان شو.
څلورمه مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاشتو کې شروع سي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه شامل دي.
د انتخاباتو کمیسیون وایي د ثور په میاشت کې به نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان حکومت د کابل د ناصر مارکیټ له دکاندارانو سره مرسته کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په صنعتي پارکونو کې د ګازو او تیلو 15 زیرمې وتړلې. تاندی څنګه او د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې مه هېروئ. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د سولې په بهیر کې مخکښ مرکچی له وسلوالو طالبانو سره پخلاینې ته خوشبینی ښکاره کړه. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی رویټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان حکومت هیله لري چې وسلوال طالبان به پر یوه سیاسي تحریک یا غورځنګ بدل شي. د همداراز اټکل وکړ چې د حقانی شبکه به هم چې د طالبانو په منځ کې تر ټولو زیاته جنګي ډله ده که افغان طالبان د سولې رسمي خبري پیل کړي د سولې بهیر ته داخله شي. شاغل ستانکزی د سولې د لرلیک په اړه د خپلې خوشبینۍ د علت په اړه وویل ټولې خواوې اوس په دې پوه شوي چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي حل کېدی. ستانکزی په عین حال کې په افغانستان کې سولې ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړه. د رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل فکر کوي یوه مسأله چې ټول پرې موافق دي دا ده چې هر څوک دا مني چې له پوځي لارې برای نه په نصیب کېږي. هر څوک تاییدوي چې موږ باید جدي خبري پیل کړو. تیره میاشت افغان طالبانو د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د بیلابیلو ډلو د استازو په ګډون د فرانسې د یوه تحقیقاتي انستیتیوت په نوښت او کوربتوب د دغه هیواد په شانتیې ښار کې غونډه جوړه شوه چې په لړ کې مختلفو خواوو د سولې او د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظرونه څرګند کړل. رویټرز خبري آژانس وایي داسې نښې لیدل کېږي چې سولې ته د طالبانو په هڅولو کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې بریالۍ دي. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې طالبان مخکې تر دې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي جګړه بس کړي. پاکستان هم چې تل د افغانستان د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جنګیدونکو طالبانو په ملاتړ تورن شوی په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي چې تر ټولو وروستۍ هڅه یې له خپلو محبسونو څخه د توپخانیو طالب چارواکو خوشي کول دي. پاکستانی مقامات وایي د ملا نور الدین ترابی په ګډون اته طالب بندیان خوشي کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه اعلان وکړ چې په خوشي شویو کې درې تنه د طالبانو د واکمنۍ په وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دي. پاکستان په تیر نومبر کې هم یو شمېر طالبان خوشي کړل، خو د سولې عالي شورا مسؤلان شکایت کوي چې تر اوسه په دې نه پوهیږي چې خوشي شوي طالبان چیرې اوسي. پدیاره مجیب الرحمن انګار له پېښور راپور راستولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتو تنو نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې بیګام خوستان د دې وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په خوشی شویو کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د عدلیه وزیر مولا نور الدین ترابی، الادا طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او مولا داود جان شامل دي، خو د پاتې دریو نورو په باب څه نه دی ویل شوی. د وروستیو دریو کسانو په باب ویل کېږي چې د طالب واکمنۍ پر وخت یې د ولایت تر کچې دندې ترسره کړي دي. اسلام آباد تیره میاشت هم نه تنه طالبان خوشي کړل، خو د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي او په پاکستان کې اوسیږي. که څه هم په پاکستان کې د هغوی پاتې کېده ډېرې پوښتنې او اندېښنې رامنځته کړي دي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی د هغوی خوشي کېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي.
نه دا چې اهم کردار د افغانستان د طالبان دور کې څه پاتې شوی دی، بلکې دوی په معاشره کې او د طالبانو دننه چې کوم سپونه دي په هغه کې خپل روس هم ساتي، خپل تعلق هم دی، خپلې رابطې هم دي. نو دا یو ښه ګام دی او د دې دا خبره ډېره زیاته توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کوم یو عمل دی په هغه کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا کړي.
په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې د طالبانو تصمیم نیونکو مشرانو د دغو خلکو د رابطو کړۍ ماتې کړي او ګرانه به وي چې له خپل پخواني نفوذه کار واخیستی شي.
کوم خلک یو پرې ګرفتار شي تو بیا رها شي نو طالبان بیا په هغې باندې هغه عمره اعتماد نه کوي. اساس دوم معلومات دی او څنګه مخکې خلک خوشی کړی شوی دی نو هغه ډېر مهم رول نه دی لوبولې. بل دې کې دا هم اطلاعات چې کوم خلک خوشی کړی شوی دی نو هغه زیات بیماران شوي دي، هغه چونکې په زنځان کې وخت کړی شوی دی نو د هغې یا خو مختلف بیماری دي یا د هغې ذهني حالت څومره نه دی چې کوم د هغې مخکې و. نو زما نه دی خیال چې د دوی د خوشی کولو سره بس ډېر زیات مهم بدلون د طالبانو پالیسۍ کې راشي.
په عین حال کې د چارو یو شمیر څېړونکي بیا د اسلام آباد اراده تر ټولو مهمه ګڼي او په دې باور دي چې دا د هیواد مخلصانه همکاري لوی بدلون رامنځته کولی شي. عقیل یوسفزای په دې باور دی چې اسلام آباد دا درک کړی چې د افغانستان په باب پالیسي بدلون ته اړتیا لري او په خبره عملانه په دې برخه کې کار هم پیل کړی دی.
بعض اطلاعات داسې هم دي چې د پاکستان وزارت خارجه داسې یو بحث جوړ کړی دی چې په هغه کې چې کوم ضیالت د دور یا د بټو د دور کوم افغان پالیسي وه چې په هغې باندې نظرثاني ونه کړي. داسې اطلاعات وي چې دوی نظرثاني کوي. زما خیال دا دی چې دا د پاکستان لپاره هم ښه وي، دا د افغانستان لپاره هم ښه وي. په افغانستان کې به په ولسي او په دولتي لیول چې ډېر زیات هرکلی به ورته هم وشي او د دې به ډېرې ښې نتیجې هم وي.
افغان دولت په دې باور دی چې که په پاکستان کې بندي عالی رتبه طالب بندیان خوشي شي ښایي دا کار د سولې بهیر په ګټه تمام شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې دغه شورا لا هم دا معلومات نه لري چې په لومړي پړاو کې خوشي شوي طالبان چیرته دي. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی تیر نومبر اسلام آباد ته په خپل لومړني سفر کې د یو شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان حکومت د دغو طالبانو خلاصون په افغانستان کې له سولې او پخلاینې سره د اسلام آباد د ملاتړ بیلګه بولي او وایي چې که دې کار د سولې له پروسې سره مرسته وکړه نو نور طالبان به هم خوشي کړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په راپور کې ویل شوی و چې پاکستانی چارواکو د دغو اتو خوشي شویو طالبانو په منځ کې د درو نمونه نه دي څرګند کړي، خو په پېښور کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي د خوشي شویو طالبانو د نمونو په باب وویل.
یو نورالدین فراوی دی چې وزیر عدلیه و، هغه بیچاره سخت ناجوره ده. بل عبدالباری ده د هلمند والی و د طالبانو په وخت کې. بل سړی عبدالغفور چې د هلمند معاون و، یعنی د والی معاون و. بل سړی لگات چې معاون د وزارت مخابرات و. بل سړی محمد عظیم نومیږي چې د ملا احمد عمر شخصي بادیګارد و. بل داود جلالی دی چې وخت کابل والی و. بل میر احمد ګل چې د ننګرهار والی و. بل سړی محمد کریم دی چې د ملا حسن محافظ یو بادیګارد و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وره.
سات لس بجې او ولس دقیقې شوې. ناټو له نړیوالو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي د افغان پولیسو او اردو ظرفیتونه او وړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. د افغان او ناټو مقاماتو په وینا د انتقال په څلورم پړاو کې به د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان لوري ته وسپارل شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له نړیوالو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه د یو منظم پروګرام له مخې پنځمې مرحلې ته په داخلېدو ده. افغان چارواکي وایي د هیواد په سلو کې د 15 برخې امنیت اوس افغان ځواکونه ساتي، خو د امکاناتو، روزنې او عصري پوځي تجهیزاتو کموالی هغه ستونزې دي چې افغان حکومت په کراتو مطرح کړي دي. د افغان پوځي مقاماتو په وینا په روان میلادي کال کې چې د پاسه زر سرتیري وژل شوي چې د طالبانو پر ضد جګړه کې په یو کال کې د افغان سرتیرو تر ټولو لویه مرګ ژوبله ګڼل کیږي. د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی په کابل کې خبریالانو ته ویل په 13 میاشتو کې د ملي اردو 906 سرتیري وژل شوي او په 2012 کال کې د ملي اردو 1055 عسكر وژل شوي چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه زیاته ده. د پوځي چارو کارپو او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری د سرتیرو د زیات مرګ ژوبلې سبب د حکومت د وسلواله مخالفانو د بریدونو زیاتوالی ګڼي.
هر کله چې مقابل لورای حملې زیاتې کړي په دې حالت کې ته طبیعي ده چې تلفات زیاتېږي. اما د تلفاتو د کمښت لپاره زما په عقیده تعلیم او تربیه، ښه انضباط او ډیسپلین، بهترینه صلاح او د خپل افسرانو او سربازانو د مورال د لوړ ساتلو لپاره باید پورا دقیقه توګه کار وشي.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، ناټو او د افغان حکومت نړیوال متحدان پلان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 3.5 لک ته لوړه کړي. خود افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې حملو، له خدمت څخه د عسکرو تیښتې او د سرتیرو ټیټې روحې د ناټو د قمندانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. پر روان میلادي کال کې تر اوسه پورې 6 بهرني عسکر د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په شو حملو کې وشل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د کابل منډی د سرای ناصر دکانداران چې تیره اونۍ د اور لګیدنې په پیښه کې زیانمن شوي د 4 کلونو لپاره له مالیې معاف شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق احدی پرون دې سرای ته ورغی او له دکاندارانو سره دوی ته د اوښې زیانونو په اړه خبرې وکړې. دویل چې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې لزیانمن شوو دکاندارانو سره د مرستې د ترنګوالي په اړه هم خبري وشوې. د موضوع تفصیل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د سرای ناصر د دکاندارانو د 4 کلنې مالیې د معافیت ترڅنګ په دې هم غور کوي چې د حکومت له بودیجې نه دکاندارانو ته یو اندازه پیسې د پور په ډول ورکړي. د سوداګرۍ او صنایع وزیر انوار الحق احدی د دوشنبه په ورځ د کابل منډی سرای ناصر ته تللی وو او له دکاندارانو سره یې دوی ته د اوښت زیان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی احدی وویل چې دا دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې هم د اورلګیدنې په پیخه کې له زیانمن شوی دوکاندارانو سره د امرسې په سرنګوالي خبرې وشوې.
همروز د کابینه تصمیم گرفته شو چې
نن په کابینه کې پریکړه وشوه کوم خلک چې دلته زیانمن شوی دي تر 4 کلونو پورې له مالی څخه معاف دي، سو وکولې شي په خپل پخو ودرېږي. تیرونه هم مونږ یو غوښتنه کړې و کوم دوکانداران چې پیسې نه لري او ډیر زیانمن شوی د دولت له خوا دې ورته پور ورکړی شي چې وکولې شي بیرته خپل کارونه پیل کړي. تر اوسه دا موضوع نه ده نه هي شوی، ولی هیله مو ده چې وکولې شو له دوی سره د یوې اندازې پیسو مرسته
وکړو.
تیرونه د شپې شاوخوا یو بجه و چې د کابل په منډی کې د سرای ناصر په دوکانونو کې اور ولګی چې پکې په سلګونه دوکانونه وسوځیدل. د دې سرای دوکاندارانو په همدې ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی ته له 10 میلیونو ډالرو زیات زیان اوښتی دی. له دې پیښې وروسته دوکاندارانو له افغان حکومت وغوښتل چې دا پیښه وڅیړي، ځکه د دوی په وینا د دوکانونو قلفونه یې مات شوي دي. کاسه هم ورسمشر د دې پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ته دنده وسپارله، خو لا یې هم نتیجه نه ده معلومه شوې. بل لور ته د سرای ناصر دوکاندارانو له دې سره د مرستې لپاره د حکومت د وروستي اقدام هرکلی وکړ.
عبدالوهاب اسکزی د دې سرای د تجارانو د جملې څخه یو تجار یم. 1500 دوکان او نیوي ګودام دلته سوځېدلې دي. 300 میلیونه چا ساتې دي یو سړی کمه سرمایه 500 زره دا چې موږ وسطې راوباسو تقریبا د حدود د 300 میلیونو شاوخوا کې مارکیټ چې کم سوی دي دا یو مرکزي مارکیټ و.
داسې خل دوکانداران چې 5 لک هم تاوان سوی، 2 لک هم ته سوی دی، 10 لک هم سوی دی. یخي بیسه مازه 90 زره ډالر واکر سود معلوم نه و. دغه دولت غواړي چې دا د خپل حال خپل باندې ویني. ټول خلک داسې کې سوي ور درېدلې دي، غواړو چې مرسته راسره وکړي. پریشه وای او زیو والا موږ دا پیسې استای سوی لاول سر کې موږ په یو نیمه بجه باندې ورته راغلو. او زیو والا پری سره شاده خلک پری خو دې و پیسې وایسته موږ پری نه خو دې دا پیسې مستلای وای.
له دې پیښې وروسته افغان ولسمشر د مالیې وزارت ته هم دنده وسپارله چې ټولې سوداګریزې سیمې جوتې کړي او د بیمې تر پوښښ لاندې یې راولي. د سوداګرۍ وزیر هم ټینګار وکړ چې بیمه دوی په جبري ډول پلي کوي، سو د داسې پیښو په وړاندې زیانمن شویو خلکو ته د مرستې او لاسنیونې امکانات برابر شي. محمد ابراهیم ساپی، ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په کابل ښار کې د تیلو د زیرمو مالکانو ته خبر ورکړی شوی چې ژر تر ژره دي له استوګنو سیمو او صنعتي پارکونو څخه خپلې زیرمې بل ځای ته انتقال کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري اتحادیې مسؤلان د حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو تازه اقدام کې د نفتي موادو واردونکو هغه شرکتونه تړلي دي چې د کابل په صنعتي پارکونو کې زیرمې لري. د دې وزارت وینوای د نفتي زیرمو مالکانو ته یو نوی وخت ورکړل شوی چې صنعتي سیمې د تخلیه کړي. وحید الله غازی خیل چې د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې دغه پریکړه د هغه شرکتونو په اړه شوې ده چې د هستوګنې په سیمو او صنعتي پارکونو کې فعالیت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو ریاست تیر ورس په صنعتي پارکونو کې 15 د غازو تیلو ذخایر چې ولته هغه وتړل ځکه چې دغه شیانو ته په صنعتي پارکونو کې رهایشي ځایونو کې اجازه راشته دوی د لطفا خپل ځایونو کې هغه جوړ کړي دغه ذخایر جوړ کړي یعنې په هغه ځایونو کې چې هغه رهایشي او صنعتي ځای څخه لري دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې د ورځې د غونډې اجنډا هم د هستوګنې له سیمو او صنعتي پارکونو څخه د نفتي موادو د زیرمو په تخلیه کولو باندې متمرکزه وه. په دې غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په ریاست جوړه شوې او پریکړه وشوه ټولې هغه نفتي زیرمې او خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د هستوګنې په سیمو او صنعتي پارکونو پرتې دي بل ځای ته انتقال شي. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیې وړاندې له حکومت څخه د دغه ډول پریکړې غوښتنه کړې وه او د دې اقدام هرکلی یې وکړ. د دې اتحادیې رئیس شیرباز کمنزاده وویل چې حکومت باید په دې پریکړه عمل وکړي.
په صنعتي پارکونو کې د دولت دې پریکړې څخه چې باید وسخه ګاز او نفت او شرکتونه امنیتي شرکتونه او د ناټو او حساب ځینې قواوې چې دي دا باید په بالکل د دغو صنایعو د پارکونو صنعتونه وست. دا د ملک ملي شتمنۍ ده. هیله کوو د دولت نه چې د ملي شتمنیو ته خاصه توجه
په هغه ځواجون کې حمله کې چې د قوس میاشتې په 28 نیټه د کابل جلال آباد سړک د هوتخیلو په سیمه کې د کانټراکټ بهرني امنیتي شرکت مخې ته وشوه د جوسو یو فابریکې ته یې د پام وړ زیان واړاوه. له دې پېښې سمدستي وروسته د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیې خبرداری ورکړ که چیرې امنیتي کمپنۍ او پوځي مرکزونه د صنعتي پارکونو له دیوالونو لرې نه شي دغه مسله به له هېواد څخه د پانګې د تېښتې سبب وګرځي. د کابل صنعتي پارکونو په خوا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو یو شمېر پوځي مرکزونه موجود دي خو د ملي امنیت په شورا کې له صنعتي سیمو څخه یوازې د خصوصي امنیتي شرکتونو د انتقال په موضوع باندې بحث شوی دی. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. چارواکي وایي چې اوس هم په خلکو کې د ماشوم د زیږیدنې د نیټې ثبت او یا په ژوند پورې د نورو پیښو د ثبت دود کمزوری دی. د دوی په وینا که په هیواد کې د ماشومانو د زیږیدنې پیښې په دقیق ډول ثبت شي نو په پلان جوړونه او د خلکو د ستونزو په اواري کې مرسته کولی شي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
د کورونا چار وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د زیږیدنې مړینې او د ژوند د نورو پیښو د ثبت کچه لوړه شوې خو لا هم د قناعت وړ نه ده. د کورونا چارو د وزارت د نفوس د ثبت رئیس میر عبدالرحمن معقول پر خلکو ټینګار وکړ چې په رسمي مراجعو کې دې د خپلو ماشومانو د زیږیدو نیټه او د ژوند نورو پیښې ثبت کړي. هغه وویل دا چاره له دولت سره په پلان جوړونه او خپله له یو کس سره د ژوند په بېلابېلو برخو کې مرسته کولای شي.
ثبت تولد چندین اهمیت
دارد. تولد ثبت هم خپل شخص او هم دولت تلسو الخونو مهم دی. دولت ارقام او احصای پلاس ورزی یعنی کله چې معلومه شي چې په یو کلی کې څومره ماشومان دي له هغه سره سم ورته واکسینونه او نور درمل برابرېږي یا په ښوونې او روزنه کې اسانتیاوې برابرېږي لکه ښوونځی او شخص ته ګټه دا ده چې په دقیقه توګه معلومیږي چې څو کلن دی. کله چې د یو ماشوم د زیږیدو ورځ کال او میاشت معلومه وي نو په نړۍ کې د هویت له تثبیکېدو سره مرسته کوي.
معقول
دا خبرې د کورونو چارو د وزارت او د یونیسف لخوا د ژوند د پیښو د ثبت په اړه په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وکړې. هغه وویل دا مهال په ټول هیواد کې د ژوند د پیښو د ثبت شاوخوا څه باندې 4500 مرکزونه موجود دي. ښاغلی معقول وویل چې د یوې نوې طرحې له مخې د ژوند د پیښو د ثبت دغه پروګرام د 1983 کال راهیسې پیل شوی دی. د کورونو چارو د وزارت چارواکي دا کوي چې دا وخت د شاوخوا 80% ماشومانو د زیږیدو نیټې په رسمي مراجعو کې ثبت کیږي. خدای مني چې په خلکو کې لا هم د خپل ماشومانو د زیږیدو نیټې او یا د ژوند د نور پیښو د ثبت دود کمزوري دی. په افغانستان کې اکثر خلکو ته د خپل زیږیدنې دقیق نیټه نه ده معلومه. د کابل له دوه ښاریانو څخه به واورو.
معلومه فرضاً ماته مور وایي چې ته د روزې میاشت وه ګوره هغه کال مهم نه ده. د روزې میاشت او ګرمي وه ته تولد شوې زه تخمینی که شویم چه اغا وقتی اغا کلنو سنجو مغا ده جوزا میخش کرد زمان نظر دادا اصفت ده افغان چه ماشوم کل پیدا کیگی و سب چی داخل خبره ده
دوم را پییگم از مای ارور از کلی تطلی و چراغه و از دیل دیستم که تلی و پینزی دیستم که چراغ لما تطوال سبه ایگر و یا با پو چلور دیست کم یا با پو دغست کلو کم
په افغانستان کې د اکثر خلکو د زیږیدو یا مړینې د نیټې د نه ثبت کېدو یو علت دا دی چې په دې هېواد کې اکثره زیږیدنې او مړینې د روغتونونو پر ځای په کورونو کې کېږي. په عین حال کې چارواکي له دیني عالمانو هم غواړي چې د ژوند د پیښو د ثبت د اهمیت په اړه له عامه پوهاوي سره مرسته وکړي.
تاسیز مجغله آزادی رادیو څخاوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هله ده چې ترپای را سره واوري. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلې یو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي مقامات وایي د هیواد د افغان طالبانو اته مهم غړي له بنده خوشي کړی دي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې په وشتل شوو توغندیو کې یو ښځه وژل شوې او درې ماشومان ټپیان دي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان د روانو حالاتو او له 2016 کال وروسته له کابل وروسته د پاریس د همکارۍ او د سرنګوالي په باب خبرې وکړې. د امریکا د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو سرچینې وایي یوې موافقه ته رسیدلې چې لکابلې لنن څخه په اتومات ډول د 600 میلیارډ ډالر ټیکسیا مالیه د زیاتیدو او د لګښتونو د کمیدو مخه ونیول شو. او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ د نوي کال په پیغام کې وویل غواړي چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اختلاف او ټکر پای ته ورسوي.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه زیاته ده. خلک د زیږون پر وخت کوم ناوړه دودونه پالي، قابلې د زیږون پر مهال له ښځو سره کومې مرستې کولای شي، او په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او کارکوونکي نشته د کورنۍ غړي څنګه کولای شي د زیږون پر مهال ښځو سره مرسته وکړي چې د ډیرو عادي ستونزو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ نشي. لمالی ناشریفي سره اوسئ. درنو اوریدونکو، ولادت یا زیگونی و طبیعی چاره ده چه که خزه ده امیدواره پر وقت که خواده و خوری روختیه خوی تندی و تیزی ورسره و نشی او ده زیگون پر محال دکتری یا قابلی ده ورسول شی مور و مشون بخوندی وی. خو افغانستان ده بی سواده ناوره دو دستور تاو تریخوالی پا واره و مرودونو پر لپسی زیگونونو او ده قابلو او روختیه مرکزونو ده کمخت لعمله د هغه هیوادونو په ډاله کې دی چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې په سلو کې نوي زیږونونه په عنعنوي ډول په کور کې ترسره کیږي چې په ګڼو کې قابله او ډاکټره څه چې تجربه لرونکې ښځه هم چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي نوي موجودې، او ګڼې ښځې په ناپاک ځای او ناسم وضعیت ولادت کوي چې اند مرګ تر پولې رسوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخلوي چې خپل ټول ماشومان یې په کور کې په یوازې سر پیدا شوي.
سیمه ولاړې نو څنګه پیدا کېدلی سي؟ پکې نو سره په خاورو ورځو دا غتر پړې نو سره نن دې کړې منی اینا هغه ورګا نه نه دا ونګړډې ولې پاسې به ما سي واړو واړو پیدا نه ولاړو او به کې بکې نه ستو پیدا بسو ځاتي به مستقبل نوم نه پلی کاو بم تړل کې به پوس او سی بیا به ول به دل رنجو منجو به مرډه درې ورځې په چار درد نه ستو ما دې می استواله کې هغه خندريزي را باندې را غدري ورځي هم دی ایوان پنځه کاته پیچکاری سونه دوا سونه که څه خدای خپل پیدا او دغه درس بچان کور پیدا صحیح نه حالکه او درې جنو کې او دوه ورګن کې مړي اینا نه ټول خپل سر پیدا صحیح ته څوک مين ځان خپل کړی نه دا سیمانګي هغه کې نه دی ګوډي دی او پس پیر وخا او سم نه مغو خاورو پیدا او مغو خاورو ته ورخه او قران کتر خا ګولې سره خسته خوړلې ما اما خاوري او مغو خاورو کې پیدا سو ویم څنګه
لکه څنګه مو چې واورېدل، ګڼې افغان میرمنې د خاورو په سر ماشوم زیږوي چې د ډاکټرانو په نظر مور او ماشوم د مرګ کندې ته غورځولی شي. په ځینو سیمو کې خلک د زیږون پر مهال ضایع شوي وینه نجسه ګڼي، نو د دې لپاره ښځې په غوجلو کې ماشوم زیږوي. د ننګرهار یو اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا خو په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نشته، له بلې خوا ډېر ځله نارینه هم ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د زیږون لپاره روغتیایي مرکز ته لاړ شي.
من په دغه کې خزه ډیر په خراب شکلونو باندې ولرتونه کوي، ځکه چې د شفاخانه او کلینیکونو نزدې نه دي، نه رسیږي ورته. خزه یو خپل ورته ولادت ورته ورکوي، یو مرده خزه ورته جوړوي او چې قدر ورته وایسي مهال دی کې نه وي، په دوه وخت ورته کې نه وي. خزه یو داسې نه ستړي دوی زیاتره نه اجازه نه ورکوي چې خزه دوی شفاخانې ته لاړ شي. خو شرم دی، دا خبره ډېره بده خبره ده. فکر کوي بېځي بیچاره هم هغه یو ګوښه کې ولادت کوي، چا رحم وزي، چا یو رقم، چا بل رقم، ډېر مړي کېږي.
د ګڼو افغانو کورنیو روغتیایي پوهه دومره ټیټه ده چې د ځینو ناسمو کړنو له امله د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. مثلا د ماشوم په نو سرخي، رانجه او داسې نور شیان اچوي. ملالۍ هغه قابله ده چې په بدخشان ولایت کې له ډېر ناوړه دود سره مخ شوي. دا وایي چې په دې ولایت کې زچه ښځې د دې لپاره چې ځان تود وساتي له میده شویو خوشیو استفاده کوي.
ولایت بدخشان بود، به ریسرچ رفته بودیم.
بدخشان ولایت ته د څېړنې لپاره تللي وو. هغه سیمه ډېره دا نو هلته کله چې یوه ښځه امیدوار شي په وروستیو څو میاشتو کې خوشحایي وچوي، بیا یې میده کوي او له نازکې ټوټې یې تیروي او په دوه منیو درې منیو پیپانو کې یې ساتي. کله چې میرمن ولادت وکړي، بیا همدغه میده شوي خوشحایي لاندنیو جامو کې اچوي او پیسې یې پسې تړي چې سړی ونه شي. هلته د خلکو پوهه دومره ټیټه ده چې نه پوهیږي چې په خوشحایو کې څومره میکروبونه دي چې دوی یې د میده کولو په وخت تنفس کوي، او بیا یې کله چې په خپلو جامو کې اچوي کولی شي د تیتانوس په څیر خطرناکې ناروغۍ ورپېښې کړي. کارپوهان وایي چې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د باسوادو ښځو په پرتله د بې سوادو ښځو مړینه ډېره ده، ځکه باسواده ښځې کولی شي په خپله معلومات ترلاسه کړي او ځان له ځینو ستونزو وژغوري. ډېر ځله لیدل شوي چې میندې د زیږون پر مهال د ډېرو وړو ستونزو له امله مري، چې که یوه قابله وي په اسانۍ ژوند ژغورلی شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکې ګلالۍ د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي.
چون دا په کور کې وه او ډېره لرې وه د کلینیک او د شفاخانې نه، هغې ولادت کړی وه او جوړه یې پاتې وه. خونریزي درلودله، د شپې خونریزي شروع شوې وه، د 7 بجې باندې خوښې تللې وه کلینیک ته. د کلینیک نه ډاکټر راوستی و، چې ډاکټر راغلی و چې یوه ګوري ښځه مړه ده. که دلته یا دی کلینیک ته مراجعه کړې وای، یا د شپې نه تر ګیزه پورې دی قابلې ته تللی وای، یا کومه قابله یې ورته راغوښتې وای، ژوندی پاتې کېدله.
سوریا چې 12 کاله یې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د قابلې په توګه کار کړی، وایي کله چې پکتیکا ته ولاړه هلته نه قابله وه او نه هم روغتیایي مرکز. دا وایي چې په دې ولایت کې ګڼې ښځې د زیږون پر وخت د ډېرو عادي ستونزو له امله مړې کېږي.
پکتیکا کې یو کلینیک هم نه و، نه ډاکټر و. ارګون ولسوالۍ ته تللی و، دی محلي هم نه و. ولادتونه تور په کورونه کې دی. هېڅ مېیر نه کېږي چې یو مریض ته مې تللی وم چې هغه مریض جان کندن یا نزه په وخت کې و. ښځې ملای مخ کې جلاسوی و، د رحم نه خونریزي ورکړی و، او دا پوهېدل نه و. مور هم انیمیک و، یعنی کم وینه و، او ډېر کمزور هم و، ځکه چې اته ماشومان یو د بل نه پسې پیدا کړی و. خو مقصد ښځې هغه مړه سو، خو ماشوم ژوندی و، یعنی مرسته کولی شم چې دغه ماشوم را وباسم، ماشوم ژوندی دی. هغه داسې خلک بود، هغه ویل چې نه، دا ماشوم څه کوي چې ته را وباسي؟ هغه ماشوم ژوندی د مور سره شخ کړه.
سوریا وایي چې دا د عامې روغتیا وزارت دنده ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او روغتیایي کارکوونکي وروزي. خو نوموړي وایي چې د سیمې خلک هم باید خپلې لونې پرېږدي چې درس ووایي، او په خپله سیمه کې د ښوونکو او قابلو په توګه کار وکړي، یا دا چې وکولی شي ځان سره مرسته وکړي. دا چې په لرې پرتو سیمو کې یوه قابله له مور او ماشوم سره څه مرستې کولی شي، او په کومو حالاتو کې له مرګ نه ژغورلی شي،
سوریا یو تلپیا
قابل چې داسې تجربه کار قابل وي او سامان ولري کولای شي چې که یو مور ولادت په سر کې وینه ورکي هغه یې وینه مخ نیسي یا یو مور ملای پات شي کولای شي چې ملای د ایسته کړي په یو سات کې قابل نه وي مور مل کیږي که قابل وي ماشوم د ولادت په وخت کې پسه او خوره بندوي کولای شي چې د سپاکي او تنفس ورکي که قابل نه وي د غز په پات کې ماشوم مړ کیگی. یا ماشوم پیدا کیگی او نجاره که قابله نوی اغای مره کیگی که قابله وی یو تنبه کوی او قوله شو چه ده مرگ نوشور باد اولادت نه مور کیده شو چه بشار کیتوی بشار جگوی یو قابله قوله شو چه نجات واره کن
د افغانستان د مروختیا وزارت وایي چې دمګړی دوی شاوخوا 3000 قابلی لري خو د دې لپاره چې په ټول افغانستان کې ښه خدمات وړاندې کړي 6000 قابلو ته اړتیا شته. دغه وزارت وایي چې همدا اوس یې د هیواد په سلو کې 10 روغتیایي مرکزونه ان یوه ښځینه کارکوونکې هم نه لري. پوښتنه دا ده چې په دغه سیمو کې چې نه روغتیایي مرکز شته او نه روغتیایي کارکوونکی د کورنۍ غړي د حمل په دوران کې د خطر نښې څنګه پیژندای شي او د زیږون پر مهال خدو سره کومې لومړنۍ مرستې کولای شي. په دې اړه مو د کابل د ملالۍ زیږنتون له ولدي نسایي ډاکټرې نجم السما سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د حملګۍ په دوران کې بعضې شکایات دي چې هغه د تشویش وړ خبرې نه دي که ویم نو پروا نه لري لکه دلبادي ده استفراقات دي قبضیتونه دي خوب ورځي ډېر ښځې ته نو راځي په خطرناک علایمو باندې چې ډاکټر وي که نه وي حتما د ډاکټر ته ورسوي. اول خو دا چې د 15 میاشتې نه وروسته که چېرته عمله ښځې ته پړسوب پیدا کېږي پړسوب هم که چېرته په مخ او په لاسو کې پیدا کېږي په هغه صورت کې چې پړسوب سره د سر درد وي او په سترګو باندې توره شپه راځي نو دغه ډېر خطرناک علامې دي باید حتما میرمن ډاکټر ته ورسی. که چیرته خونریزی پیدا کوي نو هغه کې د مور حیات هم خطر کړي او د ماشوم حیات هم خطر کړي حتما باید ډاکټر ته ورسی. بل که چیرته د ماشوم خوځیدا کمیږي لکه په 2 ساعتو کې که د ماشوم حرکات لس دفونه کمیږي دا ډیره خطرناک علامه ده. که چیرته د ماشوم اوبزي که چیرته د اوبه رنگ لکه اوبه غوند نه و یا شین بخوند او یا زیړ بخوند نو په دې حالات کې به ماشوم ډیر زیات په خطر کې وي. د حاملګۍ په دوران کې یا د ولادت په دوران کې کومې ښځې چې جګ فشار لري نو هغوی باندې لکه اختلاج راشي. اختلاج داسې یو حالت دی چې ښځه سترګې پټې شي ټول بدن ته یو شدید لرزه پیدا شي بیهوش شي وایي چې پیره یې نیولی سوبیان نیولی ده نو دا بیا بوزي مولوي صاحبانو ته چې موږ الحمدلله شکر مسلمانان یو په ملا باندې په خپل دین باندې عقیده لرو خو دغه کار د ډاکټر کار دی یاره د ملا کار نه دی چې بیا هغه په توره کوټه کې واچوي ملا پې دمونه وکړي که نو بیا خنه شي بیا وای چې شفاخانه ته پوزي چې هغه اخ بیا مونږ هم څنو شو کوله.
ډاکټر سپا غوسی مو کې چې روغتیایي کارکونکي نشته خلک د ولادت پر وخت کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
د کورنۍ لویان باید دا په پام کې ونیسي چې شفاخانه خنشته کلینیک خنشته نو د خزه بچیر د لنګو لکه مخکې نه د یو کوټه چې آرام وي څوک دلته رفت آمد نه کوي پاک پلاستیک به په خولاندې ورته وري ټوټه به په خولاندې ورته وري لکه داسې نه چې په تبلې ته بوزي بیا یې په خولاندې غوچ وش کوي خاوره باندې ولادت ورکړي چې ماشوم په خاوره کې ولادت شي او مور ته هم میکروب ورترسی یا هغه ځایو کې ولادتونه ډیر زیات خطرناک دي هم ماشوم ته هم مور ته نو کوشش دی وکړي چې په یو پاک ځای کې ولادت ورکړي لکه ښځه کوم وضعیت ونیسي د ولادت په وخت کې خطر داده چې په پروت باندې ولادت کې دوه دانه بالښتونه د تشال ورته کیږي چې لکه ښه آرام احساس کوي او ناستي د ولادت څخه د کوشش وکړي چې مخنیوي وکړي که چیرته دوی په ناستي ولادت ورکړي نو د سرت پرې کېدو سبب کیږي نو په شفاخانو کې هم هغه خزه چې لکه په سختي ولادت کوي نو د دوی سرعت په هغه منظم ډول باندې قچی کیږي بیا ورته ګنډل کیږي نو په اطرافو کې په کلیو کې که چېرته ښځه کینی نو دفتن ماشوم پیدا شي نو داسې خرابه به پرېشي حتی مقد به ورسره پرېشي چې بیا وروسته به د ښځې بیچاره مواد غایته به هم تیزي او باد به هم تیزي نیولی به نه شي نو دا به په اجتماع کې شرمیږي به چېرته به تلی نه شي میړه به د دې نه نفرت کوي نو کوشش دې وکړي چې په سمه طریقه باندې د لنګه کړي.
ډاکټر صاحب وروسته له ولادت نه
مور ته د خطر نه هی کومې دي او څه باید وشي؟
نو کله چې ماشوم پیدا شي د خطر علامه مور ته زیاتر خون زیان دي د ولادت په وخت کې. کچیرته مور خونریزي وکړي نو کوم خبره باید مراعات کو چې مور وینه ورنه کی. خطر ادا چې کله جوړه راوستل کیږي د مور په ناس کې یو غوټه کلکه هر څوک لکه احساسول شي اما د ماشوم زایده کچیرته خونریزي کوي نو امدا غرور دي په قرار ورته مساج ورکي دا به سبب د دې شي چې خپل رحم یا بچګانی ځان راټول کی او خونریزي ودرای که پته باندې نه کیږي نو په یو تاش کې یخ وبواچي د مور په ناس باندې کیږي نو غرهونه به ځان ټول کی خونریزي به ودرېږي. مهمترین خبره دا ده چې ماشوم تی ته واچي نو دا شوه دي ک رازم نه ماشوم تی ته واچي امدغه دا چې تی څو ک ماشوم روي نو یو عصبي اکسه پیدا کیږي چې دا سبب د افراز دی او هورمون د سر نه کیږي هغه هورمون رازي رحم باندې تاثیر کوي او رحم ځان ټولي د خونریزيان څخه جلوګیری کوي. کچیرته د ماشوم د تی ورکول سره خونریزي ونه درې نو بیا د مور په ناس کې د نامنه لکه یو موټه یا پنځه ګوته پورته د چپ خواته لکه خ ناس د کیکاګی لکه امنس کیکاګی چې امغه راګونه چې رحم ته وینه راځي لکه هغه راګونه بند کو چې نور وینه ځای نشي امدغه سي موټه د مور په ناس باندې کې خودلې نو حتما باید چې ډاکټر ته ورسي د دې لپاره چې بیا نو د مور حیات کاملا خطر ته لوي. بل خبره دا ده چې زیاتره مایندې د ولادت نو وروسته تبه کوي تبه زیاتره اول څلور ساعتو کې چې پیدا کیږي هغه د شیدو د نو ورکول نه ده نو د دې لپاره چې مور ته وونه کی نو خبره دا ده چې مور زیات تشویق شي چې شیدې ورکي حتما. بل خبره دا چې ځینې مایندې چې کله ولادت کوي نو د دوی تشمتیازې بند شي د دې لپاره خدای چې مور هر ساعت کې که تشناب ته لاړ شي د دې لپاره چې کچیرته مثانه ډکوي نو رحم هم ځان سستې خونریزيان هم کوي خپل هي هم په تکلیف وي او کچیرته ادرار نه تخلي کې تشناب تمزي نو کوشش دی وکړي چې د اوبو غږ دی وباسي لکنال دی لکې یا د اوبو شورار چې ووري بیا خپل اکسه تولیدي تشمتیاز به وشي.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم رو ووسی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
سلامونه ملګرو نورګل شفاق مول تاندې څنګه سره ملګری يم. دوستانو په هیګو چې د ژوند کولو لپاره کار او زیار ضروری دی نو چې راحت غواړو زحمت هم باید وګالو ځکه خوای چې ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبيو سه شي نيو سه کی پیار او نور یو د بل جوړ دی داسي پتی رشي
خو د یو مزدور د زړه تسکین او دما د کار پیدا کول او کور ته ډکی منګولې راستنیدل وی دوستانو. په افغانستان کې د بیکاری لامل کڅ هم د ډیرو ځوانانو منګولې تشی دي خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت غواړي چې په لنډه موده کې 15,000 ځوانان قطر ته د کار لپاره ولېږي. د څلور لارو پر سر د ولاړو ځوانانو ګیلې به هم واوري او د نوموړي وزارت د ویان خبرې هم. خو تر دې وړاندې مو د یو ځوان پخ وحید الله د کار ځای ته ورولم چې له اوسپنې د پلو مټو او د اور پزور تبرونه ترخزه تیشه او زین نور شان جوړوي. د 12 فارغ ده او د حقوق په هنزي محصول خو به وسی او اقتصادي ستونزو په هنتون ورنه پاتې.
دا څومره وخت کې دلته کار کوي؟
زه ولاس کله کې شکار کوم دلته.
څو وخت راځي فرزند؟ څو وخت بیرته ځي؟
سهار و بجې راځو او ماخم سلور یا 15 بجې کور ته بیرته راځو.
دا کاروبار مو څنګه دی؟
خدای حتمان د غریبي خو یو مز لري چې مونږ شپې ورځې تیرې شي.
دا غلط بیا څه کارونه کوي؟
شهر شي په انګری باندې دات کوره دا خور دی هر چې په دې باندې چې مربوط وي مونږ جوړو لکه تبات کې شي دا نور شیونه
دا خو چې څنګه ښکار ډیر یو دروند کار دی ډیر سخت کار دی کوم بل آسان کار مونږ پیدا چې دا موږ شروع کړو
نه دا یو تخنیک او یو کار دی خو مونږ په تخنیک باندې کار کوو چې وسړی پوی نه وي ډیر ستړی کیږي او مونږ په دې کار باندې مونږ ورته شوی دا کولای شو چې سهار تر ماښامه بس کار وکړو مونږ په تخنیک کې
د تاسو وجود هم ډیر ښه دی ماشاء الله دې کار تر څنګ کوم نور کارونه کوي فرزند درس مرس وایي کنه
ماتمن مونږ خپل دولسم پاس کړی دا او دا حقوق پنځه کې یو سمستر درس وایلی دا خو مګر اوس دا د اقتصاد خرابتیا ونو مونږ نشي کولای چې دا کار هم وکړو درس هم وایو
نو اوس خو فاکولټی دی نیمه ورځ لخوا هم کیږي کنه فرزند یو څوک ماسپښین نه وروسته ورځي فاکولټی ته یا پوهنتون ته نو کېدای شي سهار کې سړی کار وکړي ماسپښین کې هلته لاړ شي کنه
بس هماغه وخت نشته نو مونږ سره بیګا چې کیږي مونږ سړی کیږو نو د درس او سلام مونږ ته نه پاتې کیږي سمستر انګلیسي کورس مو وایلی دا کمپیوټر هم دا ایکسس پروګرام
د کمپیوټر کوم پروګرامونه
تر ایکسس پورې
یعنی اوس یې وایي هغه
اوس کور کې ترنینګ کوو چې سناسي چې ما زده کړی دا هغه د یاد نه مې نه وځي وو
فرزند څومره پیسې به پیدا کوي په میاشت کې په اونۍ کې
ولا تاسې خو مونږ سنجش نشو کولای خو اورځ څلور زره هم کیږي درې زره هم کیږي داسې اورځ کیږي هیڅ هم نه کیږي
کله خو داسې نه دي شوي چې پک شوی وي
نه نه تر اوسه انشاء الله تعالی د مونږ خلیفه ډېره پخوانی استاد ښه تکړه سړی ده ټول کاروبار کنټرول کولای شي چې مونږ خوب نشو کومه داسې نه ده پک شوی ده تر اوسه
څنګه واده دې کړې کنه
بلې اوس
اولادونه لري کنه
و زه شپږ اولادونه لرم
په کم عمر کې مو واده کړې او
زه پنځه ویشت کلن وم
اوس به څو کلن
یې اوس به درې دېرش کلن یم
تا نور لونه یا پلار څوک هغه دا کار کوي کنه
دا زما پلار خو استاد ده اوس خلیفه سرور نومیږي دا خیر مشهور سړی ده زما ورور یو دلته کار کوي یو بل دې هغه د پخنه مایوب دغه خیاطي کار کوي
یعنی دا تاسو پلارانه کسب ده
دا زمونږ پلارانه کسب ده
اول دې دغه دې پخ آهنګری چې ده اول دې چی شي زده کړل
اول خود مونږه دا وړه وړه کارونه کوو لکه وړه وړه چاکوشونه لږ زره چې آماده سو بیا دا غټه غټه ودانونه دي پهغې باندې مونږ اوسپنه باندې لګوو چې هغه یو شی جوړ سي
اول نه راته شروع کړه چې اول دې شي
د چرخک نه دمګری وایي دمګری پوف کوي چې هغه پوف کوي چې دا کوره اور لګي
هغه یې هغه انګار چې تازه کوي هغه پکه غوندې
پکه غوندې چې دي هغه اول کوره دا چلنې چې دا اور بل سي دا نور اوسپنه ګرم راځي بس سامان جوړو
نو څنګه پښیمانه خو نه یې خپل کار نه چې یار ولې مې فاکولټه پرېښودله
د پښیمانه مې چې دا پنتون مې پرېښوده کنه خو اوس خوشاله یم چې دا کس خو مې زده کړی دا چې ورځ مې تیر سي بس برابر نسو کړم
دلته تاسو سره څومره شاګردان کار کوي
دلته خو یو درې کسه خو دا کسان چې ودان وهي یو کس دا دم کوي یو کس هم دا نور څه کاروبار دا اوبه مور اوړي دا سامانونه جوړوي داسې کارونه کوي
په دې خپل ژوند کې څنګه یې یا نور څه کول غواړي
غواړم چې دا ماشومان خو اول ټول تعلیمات تر سره کړي زم په دې کس باندې خوشحاله مې چې وسن نفقه جوړیږي چې هغه ته یو څه ناسې ماړی جوړ کړو
خوشحاله
تاسو
روانم حوصله می قلبی تلے پاس دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمی دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمی دلی
دوستانو څه وایي چې تش لاسا تمه دښمنی ګڼ افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله یا لزده کړو پاتې کیږي یا د وحید الله په څیر درانو کارونو ته زړه کوي او یا د ورځ مزدوري له عمله د یو خاص کسب زده کولو ته وخت نه مومي بس هغه ته چا خبره ده یوې ورځ خیر غواړي د غوسو ځوانانو ته غوښ شي چې بیکاره ته زړه خوري
ما سید علي حسن هستم تقریبا از صبح کې وخت
زه سید علي حسن يم سار وخت راغلی يم د کار په تمه يم خو څوک مې کار ته نه بیایي بیکاری ډیره ده کوم مسلک نه دایزده له دولت غواړم چې مو غم وخري یو کار روزګار را باندې زده کړی چې د بیکاری لغه مخلاصو
دغه از مشکلات بیکاری خلاص شي
نه می سید حسن زب خپل نل دوانم يم ساکنم يم ورا به شیش کاروبار نسته دلته چې بده اخني کې ولاړی صاحب ما نه شکایت مو خل حکومت نه ډیر لرو د خدای په لحاظ د نوی وزیر نه مو ډیر فازابي صاحب دلته بده چاو کې سبای بعد پولیس په توپک ولي په لغه ته ولي پوچ رد وای کنځاوي کوي صاحب منان پارک ته مولي پارک هم تر لاس دولس بجو کرا ناشته صاحب منه چې هغه تیر شي صاحب نه بیا راسو چوک ته موږم سي چوک ته راسو ورځ بیا غاسي بیرته تاسو کور ته ولاړ شو بچي
کوم سم از فرهاد چوکنار کس بدر خو ماسه کار نه سي زنده افغانستان به کوریس چی کنه امید بود از بریم دزی کنیم والا مته نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکیندون کې شتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته څه وکړو مجبور یو لدی ورسته غلا وکړو خلک وژنو هر کار چې پلاس راضی وي کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو پدې هله داسې نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلې ته پسې خرابېږي وای چې دولت له غریب جوړیږي کنه نو نه جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغه مناسته پاکستان کې ولا کوي
ای وزیر صاحب کولم رښتې مو نه مرهم چاکلیټ فهمې شي پرېسم مېره ولای د قصې کا په بشه کا په ماوخ
اسم غلام رضا
میگم کې مېم د هفته کار د ګیر مون نه کرایه خانه داریم
زمانم غلام رضا دی دلته چې راځو کار پلاس نه راځي د کور کرایه لرو د خېټه کم لرو د سرمایدار خلک وزیران تر کرځي پوری دوی د غریبانو په کیسه کې نه دي کنه نو د غریب کار زره لیږي لموږ سره په دې چوک کې داسې کسان هم ستچې نظامی او نور زده کړی لري خو دلته لموږ سره روزانه کوي تومره څوک نسته چې کار ورته پیدا کړي
وبرابر لري سات کنه کمی کار وکړن
مستی مستی دا زوانی زوانی دا غریب کی یو بخانی دا
خوملګرو د کارټول نیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایاند علی مختاری وای چې په افغانستان کې د بیکاری یو لوی علت د غیر مسلکی کسانو ډیرواله دی دوی د دې ستونزې د لمنځوړلو لپاره په مرکز ولایتونو کې درې دیش مرکزونه فعال کړي
یو از عوامل عمده بیکاری هم غیر مسلکی بودن افراد هست به می خاطر
د بیکاری یو عمده علت غیر مسلکی کسان دي د همدې لپاره د روزنیزو او مسلکی مرکزونو جوړول د کارټول نیزو چارو وزارت له اساسي پروګرامونو څخه شمیرل کېږي چې لنکه مرغه په مرکز ولایتونو کې دغه ډول درې ډیرش مرکزونه فعالیت کوي په دې ټوکلونو کې نشي سل زر فارغین ورکړي چې څلوېش سلنه شذینه او لس سلنه د شهیدانو او معلولینو د کورنیو غړي جوړوي موږ له دې لري غواړو چې غیر مسلکی کسان یو مسلک زده کړي او له هغه وروسته کار وکړي
بعد زوینه ورید مارکیټ کار شو
دوستانو لکه د خبرونو په سر کې مو چې واوریدل نو موړې وزارت با 15000 افغان ځوانان د کار لپاره قطر هیواته ولېږي پاړای علی مختاری وای
دی برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر مشکلات تکنیکی به وجود اومد
دغه پروگرام اصلا تیر کال از مش په پلان کې خود دینو سنزل کبل پاتسو خو روسي پریکړه رسیدلی او کړه لیک لاس لیک سوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلی خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستونسو مش به بیا درسنې لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري د مرکز تر څنګه د ولایتونو او لرو پرتو سیمو سیدونکو هم خبر کړو فورمې ورکو فورمې بډکوي دلته به واس ماینه تر سره سي په دې معنی چې لمشنه اغوي زیاتره مسلکی کسان غوښتي خو په روسي کې عادي کسان هم را سره منلي دي بیا به معلومه سي چې څوک ډاکټر دی څوک نلدوان دی او څوک نجار خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم دوی په بیلابل برخو کې کسان را نه غوښتي
لیوالوي مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواسته
هم زولو د کابل سري چوک د کوټي سنگي او جنو نورو څلور لارو غونډې د نوي خار حجی یعقوب څلولار کې هم هر سهار د مزدورانو دومره غنه غونه وی چې لمنځه سړې پاسانې نشي تیرېدلې څوک لنګ او بلچ په لاس ولاړ وی چا خپل مخ ته ګیل مالی او تشی خي وی چا په رنگ لړلې کالی اغوستي وی او برشونه په لاس کې وی او څوک لاس مزدورې ته تش لاسونه ولاړ وی په دوی کې مې یو څوک سانو ته ویل چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تاسې غونډې کسان قطر ته لیږي ځینې ډیر خوشاله شول خو ځینې ویل چې موږ واسطه نه لرو ترمنګ نه را رسیدي
نه می سید حسن خطر ته سید نه پر بیا د شهر د خو هیڅ د موږ هیڅ اعلان نه ست از موږ تر را رسیدي کرا و رسیدي موږ ډیر خوښ یو صاحب منه هغه کار دفتر پلاس کې د ټول صاحب قوم پرستی د امازوی بوزه د خلازوی بوزه د کاکازوی بوزه یو تعداد نفرم که ځان ساو کې د پیسو په زور صاحب خطر خو جوړ د صاحب منه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کې صاحب منه د کابل دغه سړه وا د خطر صاحب منه په ټول خطر باندې نور کو په دوبای باندې نور کو صاحب منه دام خپل خاور ده اوسې کارونه پیدا شي روزګارم سي صاحب منه پر دې ملک ته دی خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب
سکندر ما د 4 سال پیښ د پلخمری بودیم ما خانه ما پلخمری بود چې غوازه شده
ما نوم سکندر دی څلور کال پخوا مو په پلخمری کې وو هغه وخت هم داسې اوازې وي مخته ویل چې عکسونه او تذکيري مو راوړي چې تاسو دوبای ته د کار لپاره لیږو خو ډیر وخت په تمسو جواب را نه کړ بس لزان سره مو فکر وکړ چې پلخ پلوان او ملګری به
زمون خجوندای خود را کړه
چا تو فره بو خړا چپ دو کو خړا چی حیا نا بی جنی
خود نوموړي وزارت وایاندلی مختاری وای د دې لپاره چې څوک فکر و نه کړی چې موږ به دغه کسان په واسطه یا په سفارش نیولی وي د دوهم ځل لپاره نوملیکنه پیلو غواړو چې حق حقدار ته ورسیږي.
ثبت نام دوباره شروع میکنیم به خاطر از یک بار یک تعداد سوء تفاهم نشن که اینا کسایی که
موږ برته نوملیکنه پیلو د دې لپاره چې ځین کسان فکر و نه کړی چې موږ به دغه کسان په واسطه یا سفارش نیولی وي هڅه کوي چې دغه کار پاک سوتر وي او حق حقدار ته ورسیږي. موږ غواړو لاغه کسان سره مرسته وکړو چې په رښتیا هم بیکاره او بې وسوي د هم باید ویم هغه کسان چې لازمین وروسته قطر ته لژل کیږي د هغوی د تګ راتک مصرف هم د کارمندنې ټولنې جاکا پر غړه اخیستی. کله چې دوی په کار سول نو هر میاشت په لس سلنه روپۍ د دوی له میاشتني معاش ګرځول کیږي او هغه پیسې به پوره کوي.
ملګرو ما ویل یوازې مسلکي کسان به ولېږي او که غیر مسلکي کسان هم کچیر مسلکی کسان لگه نو پا کم و کم برخو که علی مختاری اویل
یعنی یک از ویژگی دیگه زیمی است که اینا از امو کارگر سرچوک گرفت
ده دقیقه کاری و زنگردن ده هم ده چی دوی لمجنه ده سرچوک لیو مزدورکار را نیوله در انجینیر داکتر مولای امام قاری خطگر خیات نلدوان برقی او نجار پوری خوشتی پا اوسانوی خبرو که ترگنده سوی چی دوی با تر دریو کلونو حل توی او لدرو کلونو روست با ده دوی پر زای نور کسان لیجل کشی
ګټې دی وکړې. مختاری هم وایي چې دغه لیګل شوي ځوانان به یوه ګټه ځان ته او یوه خپل هیواد ته ورسوي. دا چې څنګه ورته غوږ شي
ویژګی خاص خود داره، مثلا کسی که د سر چوک ساده سي
ډېر ګټې او ځانګړنې لري. مثلا که یو څوک د سړک په غاړه یا کوم بل ځای د کار په لټه بیکار ولاړ وي یو کار ورته پیدا کیږي، بل هغه پیسې چې له دې لارې ترلاسه کوي خپله بې وسي پرې غوڅولی سي. بله خبره دا ده چې له یوه بهرني هیواد پیسې افغانستان ته راځي. زموږ د سنجونې له مخې دغه لیږل شوي کسان که چیرې د درو کلونو پیسې له ځانه سره ذخیره کړي او بیرته چې کله هیواد ته راستانه سي په خپله کولی سي چې ځان ته کار روزګار جوړ کړي، یو دکان جوړ کړي، یو تولیدي کار پیل کړي. بیا به نو د دې اړتیا نه وي چې له هیواده بهر ولاړ سي.
د دې اونۍ ته اندې څنګه هم دومره وتر بیا مو په خدای سپارم.